پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ساسو هرکلای کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې د راتلونکي نظام په اړه له نورو اړخونو سره د طالبانو خبرې،
اساسي مرحله ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت دې ته تر اوسه پورې متاسفانه دا نه وارد شوی.
د جی او ډلې په غونډه کې نن پر افغانستان خبرې کیږي. په کونړ کې د طالبانو له واکمنېدو سره امن شته خو کاروبار
زما غوښتنه ده دغه دوکاندارانو څخه هم ده چې باید راشي خپل دوکانونو ته تر څو د غریب او بې وزلو کار ورسره وشي.
په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې 19 پروګرام کې د افغانستان د راتلونکي نظام پر وړاندې د پرتو خنډونو په اړه بحثونه لرو.
زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت د قطن مراد هغه څه نه وي لکه تیرو شلو کالو کې چې موږ داسې تجربه کړل.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سرچکی ده. نړۍ د ولوی پرمختللو اقتصادونو یا جی وډ لی مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي، او سعودي عربستان او روسیه یو د پوزي همکاریو موافقه لاسلیک کړه. پوره خبرونه. د نړۍ د ولویو پرمختللو اقتصادونو یا جی او ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه چې په آنلاین باندې بتر سره شي د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په بلنه دایریږي. جانسن نن په یو ټویټ کې ویلي چې د جی او یو بیړنۍ غونډه دایروم چې پکې د افغانستان ناورین ته زموږ ځواب هم غږی کړو. هغه زیاته کړې په دې غونډه کې بل خپل ملګرو متحدینو وغواړي چې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي، لکه ډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د برابرولو لپاره ګام پورته کړي. په دې غونډه کې به د جی او هیوادونو امریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کانادا او جاپان مشران له افغانستان د خلکو د رئیسولو په هڅو هم بحث وکړي. دا سرمشریزه یو ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په کابل د طالبانو لولکي رئیس تر ټولو زیات کسان پرون وړ مشپره ایستل شوی. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت پرون ویل چې 10,000 کسان یوازې په یوه شپه ورځ کې ویستل شول، چې پکې امریکایان د دریمو هیوادونو ادبا او افغانان شامل دي. د اگست له 14 د پنټاګان په خبره شاوخوا 10,000 کسان له افغانستان را ایستل شوی، چې دا د هوایی انتقال په تاریخ کې تر ټولو بیساری شمیر دی. اخوا رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې تمکیږي بریتانیا به په جی او سرمشریزه کې پر طالبانو باندې په هغه صورت کې چې دا ډله بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او یا له افغان خاورې تر هغه ډلې کار واخلي د بندیزونو د لګولو وړاندیز وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي. دغه وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون په تهران کې یوې خبری غونډې ته په دې اړه وویل.
ما فعلا در مرحله ای هستیم که باید تلاش بکنیم که یک دولت فراری
مقدسی وی مرحله کی یو چی باید هڅه وکړو په افغانستان کې یو ټول شموله دولت رامنځته شي. قطعا که دا ټول شموله حکومت د ټول افغانستان د واقعیتونو، قومي او بیلابیلو پاړکیو د جوړښتونو ښکاراندوی وي، کولای شي په دې مسیر مخته ولاړ شي.
افغانستان از گروه های مختلف باشه میتونه در مسیر این حرکت بکنه.
شاوخوا لس روزی تیر شوی چې د افغانستان پلازمینه کابل د طالبانو لاس ته لوېدلې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې راتلونکی حکومت به قومي یا ګوندي مسایلو ته لکه توپ راته ټول شموله او پکې به ټول ګروپونه شامل وي. ازادي رادیو ته غوښتل. سعودي عربستان او روسیه د پوزي همکاریو یو موافقه لاسلیک کړې ده. د سعودي عربستان د دفاع وزارت مرستيال خالد بن سلمان په خپل ټوټر لیکلی چې دغه تړون یې پرون له خپل روسي سیال الکساندر فومن سره لاسلیک کړی. دغه خبره هدف دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوزي همکاري پراخ شي. دغه تړون د روسیې څخه د سلمان د لیدنې پر مهال لاسلیک شوی چې جزئیات سم نه دي خبر شوی. سعودي عربستان په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکی هیواد دی. روسیه هم له متحدو ایالاتونو وروسته په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. د نړۍ تر ټولو جګقده نارینه ایګور ووکوفینسکی د اته دیرش کلونو په عمر ومړ. دغه اوکراینی وګړي 2.15 متره لوړ قد درلود چې د زړه ناروغۍ له کبله د امریکا په مینسوتا ایالت کې سا ورکړې. له ووکوفینسکی سره د امریکا پخواني ولسمشر باراک اوباما 2009 کال کې هغه مهال خبرې کړې وې چې ټاکنیز کمپاین کې پر خپلو کالیو لیکلو په نړۍ کې د اوباما لوی ملاتړی. دغه په ونه دنګ سړی 2013 کال کې د یوروویژن د موسیقۍ په سیالۍ کې راڅرګند شوی او دغه راز په سوداګریزو اعلانونو او فلمونو کې هم رول لوبولی دی. او نن د جاپان د پارا اولمپیک لوبې پیلېږي او لوبغاړي غواړي وښيي چې معلولیت یې په سپورت کې د وړتیا مخه نشي ډب کولی. دغه لوبې به نن ماښام مهال د جاپان مشرتابه لخوا پیل شي، خو د کرونا ویروس له کبله به د سټډیوم 18,000 څوکۍ خالي وي. د پارا اولمپیک سږنیو سیالیو کې د 12 ټیمونو 4,400 لوبغاړي برخه اخلي. دې ډله کې یوه لوبډله د کډوالو استازیتوب کوي. راپورونه وایي چې د افغانستان بیرغ به هم نن د لوبو د پیل په مراسمو کې وښودل شي، خو افغان لوبغاړي په کور دننه د هوایي ډګر د بندېدو کبله د غلوبو ته نشي رسیدلی.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر مناوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع را اخلو. طالبانو له هم د راتلونکو نظام د جوړېدو او د هیواد د سیاسي جوړښت په اړه له کېلو سیاسي اړخونو سره اساسي خبرې نه دی پیل کړي. دو سرچینو ازادۍ رادیو ته ویل چې خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي او د راتلونکو نظام په ګډون د سیاسي مشارکت پر موضوعاتو بحثونه تر اوسه نه دی پیل شوی. طالبان هم د خبرو د څرنګوالي او پرمختګ په اړه په مشخص ډول څه نه وایي، خو وایي په دې برخه کې هڅې روانې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کابل د طالبانو له واکمنېدو نه ورځي تیریږي، خو دا ډله لا هم نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشډک کړي کومه چې له افغانستانه د وتلې جمهور رئیس غني وروسته جوړه شوې. د راتلونکي نظام برخلیک او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل د طالبانو پر وړاندې دوه مهمې ننګونې دي چې په دې برخه کې د افغانانو په ګډون نړیوال هم د دې ډلې عمل ته زیر کړی دي. که څه هم طالبانو له لومړۍ ورځې هر څه ژر د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک په اړه ژمنه کړې، خو لا د دې ژمنې په پوره کېدو نه دي بریالي شوي. تازه د ملي مصالحې عالي شورا او له طالبانو سره په خبرو د بوختو کسانو له ډلې دوو معتبرو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا خبرې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. نو دوی له قوله د راتلونکي نظام په ګډون د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په برخه کې بنسټیز بحثونه لا نه دي پیل شوي. سیاسي فعال شاهزاده مسعود چې له طالبانو سره د کېدونکو مذاکراتو د غونډو ګډونوال دی هم دا خبره تاییدوي. ښاغلی مسعود د سیشن می پورز ازادي راډیو ته وویل
دا خبره اوس ادامه لري، دا ماغه اساسي مرحله ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت د نظام بیرته په پښو درولو خبره ده. دې ته تر اوسه پورې متاسفانه دا نه وارد شوي، نور امید کوم چې د خلکو د اطمینان لپاره ژر تر ژره ټول طرفونه لاس په کار شي.
طالبان هم ملي چې د نوي حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک د معلومېدو په برخه کې په مشخص ډول پرمختګ نه دی شوی، خو هیله ښایي چې ژر به یوه پایله ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په لنډ وخت کې به یو ترتیب چمتو او اعلان شي. د زیاته کړه
نو داسې مشخص ډول نه شو ویلی، البته هڅې روانې دي، کوښښونه روان دي. امید دي انشاءالله چې په لنډ وخت کې خیر سره ترتیب برابر شي او اعلان شي. تر اوسه پورې هم له هڅې روانې دي او خبره نهایي شوې نه ده.
هغه فارن پالیسی خبرونه په یو کې د خپل سرچینو له قوله لیکلي خاید افغانستان حکومت د جمهوریت او امارات له عنوانونو څخه د یوې دولس کسیز ډلې لخوا رهبري شي چې حکومت د مخته بیايي. فارن پالیسی لیکي د دې شورا د غړیتوب لپاره تر دې د ملا برادر ملا یعقوب خلیل رحمان حقانی، اخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار ټاکل شوي او د پاتې نورو کسانو د انتخاب لپاره بحثونه روان دي. طالبانو بیا د دې موضوع په اړه خپل دریځ روښانه نه کړ، خو دا ډله ژمنه کوي چې راتلونکی حکومت به د یو داسې استازولۍ ښکارندوی وي چې د افغانستان ټول قشر پکې ځان وویني، هغه څه چې د دوی همشمول حکومت نوموي. خو د نظام برخلیک بیا نامعلوم دی، او دا هم معلومه نه ده چې د نوي حکومت جوړښت به څه ډول اډانه ولري. له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غني یو مهم تمرکز پر جمهوریت و، هغه څه چې واک د ټاکلو له لارې له یوه ځای ناستې بل ته لیږدوي. خو معلومه نه ده چې طالبان به د څه ډول جوړښت بنسټ کېږدي. د دې ډلې د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې د خپل مشروعیت ترلاسه کېدو لپاره باید د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي او د بشري حقونو په ګډون هغه لاسته راوړنې وساتي چې افغانانو تېرو شلو کلونو کې ترلاسه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی وډلې مشران نن له افغانستانه د خپل وګړو او هغو افغانانو د استلو لپاره د هڅو په اړه په بیړنۍ غونډه کې خبرې کوي چې له دوی سره په تیرو شلو کلونو کې همکاري کړې ده. له هغه راهیسې چې طالبان کابل ته ننوتی دي تر پرونۍ ورځې پورې د امریکا پوځ تر ټولو زیات کسان له افغانستانه ایستلي دي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې له کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو بهیر چټک شوی، امریکا او متحدان یې په بیړه خپل وګړي او د هغوی له خطر سره مخامخ همکاران په لویو لوجستیکي عملیاتو کې له افغانستانه باسي. له دې سره له هغه راهیسې چې طالبانو کابل سقوط کړ، په هوایي ډګر کې بحراني صحنې تر سترګو کیږي چې لسګونو زره کسان له افغانستانه د وتلو هڅې کوي. د امریکا دفاع وزارت د اگست په 23 نیټه وویل چې له کابل هوایي ډګر په 24 ساعتونو کې 10,000 کسان ایستل شوي چې له دې سره د اگست له 14 راهیسې د ایستل شویو کسانو شمیر 10,000 ته رسیږي. د امریکا، برتانیې، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان به له افغانستانه د خلکو د ایستلو په اړه غونډه جوړ کړي. د دې احتمال شته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر ضرب الاجل د اگست له 1 تمدید کړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن چې د جی او دوروي مشري کوي په یو اعلامیه کې وویل، زموږ لومړیتوب به د خپلو وګړو او هغو افغانانو ایستل وي چې په تیرو شلو کلونو کې یې له موږ سره همکاري کړې ده، خو موږ بل پړاو ته سترګې په لاره یو او دا مهمه ده چې د نړیوالې ټولنې په توګه یو ځای سو او پر اوږدمهالو هڅو توافق وکړو. بوریس جانسن په دې اعلامیه کې زیاته کړې، ما له همدې کبله د جی او غونډه راغوښتې ده چې بیړني بحران ته غبرګون هماهنګ کړو او له افغانانو سره په خپله ژمنتیا ټینګار وکړو او له خپلو نړیوالو شریکانو وغواړو چې د برتانیې غوندې د هغو کسانو مرسته وکړي چې اړتیا یې لري. برتانیا، فرانسه او جرمني د اگست تر 1 وړاندې وخت غواړي چې نورو کسانو ایستلو ته لاره پرانیستل سي. د خلکو د ژغورلو د عملیاتو پر مهال د امریکا پوځ له طالبانو سره په تماس کې دی، خو طالبانو ویلي چې بهرنیو ځواکونو د تمدید غوښتنه نه ده کړې او د ځواکونو د پاتې کېدو د مودې تمدید به ونه مني. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تمدید په اړه څه نه دی ویلي، خو تمه کیږي چې دی به له خپلو متحدانو سره تر سلا مشورې وروسته په دې اړه پریکړه وکړي.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. راپورونو ته دوام ورکوو. د بانکونو بندیدل او په مخابراتي شبکو کې ستونزې د خلکو د کابل لپاره د خلکو عادي ژوند له ننګونو سره مخامخ کړی دی. په کابل کې یو شمیر خلکو ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی پیسې په بانکونو کې بندې دي او په بازار کې کریډیټ کارتونه هم نشي موندلی. بلخوا د مخابراتو وزارت د طالبانو د مخابراتو کمیسیون سره د وزارت د چارواکو د لومړۍ غونډې د ترسره کېدو اعلان کړی.
وروسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل، ټول بانکونه وتړل شول او په بازار کې د اړینو توکو بیې په چټکۍ سره لوړې شوې چې دې د خلکو ترمنځ ګڼې اندېښنې رامنځته کړې. مریم د کابل په یو ښوونځي کې ښوونکې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل، په سختۍ سره یې خپلې او د میړه پیسې راټولې او په بانک کې خوندي کړې وې، خو اوس ټول بانکونه تړل شوي او هغه د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره هم پیسې نه لري.
مونږ اوس په کور کې یو افغاني هم نه لرو، زمونږ ټولې پیسې په بانکونو کې بند دي. زه نه پوهېږم چې خپل پیسې چې په ډېر خواري سره راټول کړي څنګه د بانکونو څخه بېرته واخلم. دلته هیڅ حکم نشته چې مونږ سره مرسته وکړي، ټولو پیسې هلته بند پاتې.
خو د مالی وزارت د عامه اړیکو مشر او ویاند د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټول خصوصي بانکونه او د افغانستان بانک به په راتلونکو 2 کې خپل فعالیتونه بېرته پیل کړي. دا نه یوازې بانکونه تړل شوي چې د خلکو عادي ژوند ستونزمن اغیزمن کړی، بلکې په مخابراتي شبکو کې ګډوډي او د ټلیفون کریډټ کارتونو کمښت هم ستونزې رامنځته کړې دي. د دولت یو کارکوونکی حمید الله نن ازاد رادیو ته وویل چې د ټلیفون کریډټ کارتونه په بازار کې کم شوي او بیې هم لوړې شوې دي. خو د مخابراتو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دوشنبه په ورځ د دغه وزارت او د طالبانو د اړوند کمیسیون د مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ ناسته شوې ده. په خبر پاڼې کې راغلي په دغه ناسته کې د کارکوونکو په منظم حضور د خدماتو وړاندې کولو په مسلې ټینګار شوی.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او ری قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو فدراسیون وای کابل ته د طالبانو لننوتو وروسته له پاکستان سره په سوداګرۍ زراکړه ورکړه کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. د دغه خود مرستال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دمګړی د تورخم سپین بولدک او نورې سوداګرۍ زلارې له پاکستان سره په بشپړ ډول پرانستې دي. نوموړي زیاته کړه دا چې په ګمرکونو کې د اسکوډا سیستم نه دی فعاله، نو په ګمرک کې په کره توګه د صادراتو او وارداتو فیصدي معلومول هم ستونزمنه خبره ده. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د یکشنبه په ورځ کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره د خصوصي او دولتي بانکونو په ګډون ځینې دولتي ادارې وتړل سولې. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیې راولویدې چې دې چارې په افغانستان کې د ځینو توکو بیې لوړې کړې دي. طالب چارواکی وایي چې بهر ته د زړو وسپنو په صادراتو باندې یې تر وروستي امره پورې مطلق بندیز ولګاوه. د طالبانو د اقتصادي او مالي چارو کمیسیون په اعلامیه کې د ګمرکونو مسؤلینو ته سپارښتنه سوي چې دا موضوع دې په پوره جدیت سره تعقیب او عملي کړي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي دا چې په هیواد کې زړه وسپنه په ډېره پیمانه او په ارزانه پیدا کیږي، ځینې کسان یې بهر ته صادروي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې په کور دننه شرکتونه د صنعتي او تولیدي چارو د پرمختګ لپاره دا ډول وسپنې ته ډېره اړتیا لري، نو نه باید بهر ته صادر شي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبه په ورځ د افغانستان د وسپنې د ویلې کولو د فابریکې ټولنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دمګړۍ له هېواده د کباړ وسپنې قاچاق روان دی.
اقتصادي خبرونه ول ازادي راډیو را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې چې په 12:30 بجو پیلېږي د ازادي راډیو 19 پروګرام لرو، او په دې پروګرام کې نن د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه په بحثونو او خبرو اترو او همدارس د راتلونکي نظام د جوړېدو پر وړاندې د خندونو په اړه بحث کوو. خو د شیبه د راپورونو برخه ته دوام ورکو. په غزنی کې د امیر اختیار ریاست د دې ولایت د مرکزی سیمو د جګړه زپلو او بې ځای شویو کورنیو لپاره یو ګرځنده کلینیک پرانستی دی. د دې ریاست چارواکی وایي د دې کلینیک د پرانیستو هدف روغتیایی اسانتیاو ته د متضررو خلکو لاسرسی دی. دوی وایي د دې کلینیک فعالیت به د یو کال لپاره دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د غزنی د روغتیا ریاست چارواکي وایي د مرکز اړوند ځینو سیمو لپاره روغتیایي ګرځنده کلینیک پرانستی دی. دوی وایي د دغه کلینیک د پرانستلو موخه د جګړه ځپلو او هغه خلکو درملنه ده چې د جګړو له امله بې ځای شوي دي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په غزنی کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل دا کلینیک د پاملرنې موسسه په مرسته پرانستی دی.
لمودو مخکې موږ مختلف مؤسسات سره په تماس کې وو، کچرته موږ وکول سو هغه سیمې چې د غازی د مرکز شاوخوا لکه منګرو تویدابات نوابات بکاول دشت شارستانیا او چې د شاوخوا لپاره سی خدمات موږ ارزه کړل چې ځکه خلک کنيک مسراته د شپخانته لري هم دی خلګي کاروباري خلګي سیاسي تر نسرته لې او د واکسینو په خکه چې بيخي کې چټه ده په زمان کې به ځای شي خلک هم د ځای کې ډیر موقعیت لري لوسوالین سره غلي دي.
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي دا ګرځنده کلینیک به تر یو کال پورې دوام وکړي او د بیلابیلو ناروغانو درملنه کوي.
په اصل کې د سیار روغتیایي مرکز د هغه بېځایه شوو کورنیو چې جګړې له کبله راغلي وي ښار ته، او مریضان خصوصا زنانه رواني ستونزې لري، واکسینو ته اړتیا لري، نسایي ولادي ستونزې لري، ایدو خدمت به کوي. دا هر نوع مجهز درمل لري، موټر لري، او په ضمن کې مسلکي پرسنل لکه ډاکټر، نرس، مشاور رواني، واکسیناتور، قابله، دا پرسنل باندې مجهز ده.
په اوسنی وخت کې د غزنی ولایت اوسیدونکو دا ډول کارونه ستای او وای د روغتیا، تعلیم او په نورو ټولنیزو او اړخیزو برخه کې د تورته کارونه تر سره شي.
زمانم احمد جان د غزنی ولایت اوسیدونکو يم. موږ د عام روغتیا د ریاست د غرزنده کلینیک جوړیدل ستایو. دا یو ډیر نیک کار ده. د غزنی ولایت اوسیدونکو په ډیر بد حالت کې ژوند کوي، په ټولو برخو کې باید ورته کار وشي.
غزنی هغه ولایت دی چې اوسیدونکو د جګړو تر سختو پړاوونو تیر شوي دي. د افغانستان د نورو سیمو ترڅنګ د دغه ولایت مرکز هم د زمري میاشتې په 28 نیټه طالبانو ونیو.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، نوم می عبدالرحیم ده، د بغلان نهرین ولسوالۍ څخه په اړیکه کې ما. په نهرین ولسوالۍ کې تقریبا دا دوهمه اونۍ شوه چې د امتین یا اریبا شبکه قطع انکار نه کوي. نو دا نوموړې شبکه چې پایه یې تقریبا دوه هفتې مخکې د تایرو لخوا هوایي بمبار شوې وه، نو اوس دغه شبکه د کار نه کوي. مشتریان یا دغلته پیرودونکي چې ټول ایم ټي این سیم کارتونه کارول، ټول د خورا مشکل سره مخامخ دي.
بله، السلام علیکم، محمد ولیم د لشکرګاه ښار سره په تماس کې یم. زموږ پیغام دا دی اشرف غني ته چې موږ بیا دی غواړو، نوې هیلو سره غواړو. یوازې د کچې د پښتون چې په سره سره د هغه مشهر څه ده، موږ قدر لرو، موږ ته قدر لري.
زه د ازادۍ رادیو ته دا پیغام وکم. دا چې د امریکای ولسمشر جو بایدن د هغو افغانانو د اصول ژمنه کړې ده چې له دوی سره یې کار کړی او اسناد یې ورکړې دي، خو ولې په میدان کې د انګریزانو لخوا ورته دا اجازه نه ورکول کېږي چې میدان ته داخل شي او امریکای هیواد ته پناه یوسي؟ وجه یې دا ده چې دوی پاسپورټ نه لري. دا چې زیات وګړي پاسپورټ نه لري او د طالبانو د ګواښ لاندې دي او ژوند یې له خطر سره مخ دی، نو هیله لرم دغه افغانانو د اصلو حل لار ولټوي.
هلو، السلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت د ګروک دی ولسوالۍ نه تجولي زدران خبره کوم. موږ د غټنی سره جګینه د افغانانو د وچ د پنشیر جنگ د نوکو دغه خبره د وکو او امن درولي او د جنگ هیڅ پیدا نشته.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
سموګ غاګله ازادۍ رادیو اوري. امریکایي چارواکي وایي د حواله لارې له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د رایستلو اوسنی عملیات په تاریخ کې ساری نه لري. د خبرو د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان پرون ناوخته په یو کانفرنس کې وکړه. هغه ویل تیرې شنبه رئیس و د زر کسان د امریکایي عسکرو په مرسته له کابله استل شوې دي. د صفی الله ستانگزی پر راپور کې په دې اړه تفصیل ووري.
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار د هغو امریکایي عسکرو ستاینه وکړه چې په کابل کې د خلکو د رایستلو په اسانچارۍ او همکارۍ بوخت دي. جک سولیوان د شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته له کابله د امریکایانو، بهرنیانو او هغو افغانانو د رایستلو په تړاو جزئیات ورکړل چې له خطر سره مخ دي. هغه زیاته کړه:
They have now facilitated the evacuation of more than 37,000 people out of the country.
هغه یعنی امریکایي عسکر د اګست 14 سباندې و ډیر زره کسان له هیواد رایستلی دي. امریکایي د درېمو هیوادونو اتبا زموږ افغان متحدین او هغه افغانان چې له تعقیب او یا له هغه د لا زیات ګواښ سره مخ دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 28 امریکایي پوځي الوتنو 1400 کسان له کابل راایستلي. په دې سربېره د ائتلاف یو شپیتال وټکو کې 15900 نور کسان راایستل شوي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې 1400 زیات کسان کېږي او ساعت په ساعت دا پروازونه دوام لري.
as we speak.
کابل تیرونه د طالبانو لاسته ولوید په دې سره د امریکا په شمول د غنو لویدیزو او نورو هیوادونو چارواکو هڅه ګرندې کړې چې په افغانستان کې مشت خپل ادب ډیپلوماټان او افغان همکاران وباسي. امریکا د دې عملیاتو لپاره خپل اسکر د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې مشت کړل. هغه هوایي ډګر چې پکې بهر ته تلو لپاره لږونه زر افغانان، زاړه ځوانان، خزي او ماشومان ورټول دي. په هوایي ډګر کې لا هم د خلکو ګډوډي نه ده قرار شوی. ان تر دې چې هر ورځ د یوې نیمې پیښې او ډزو راپورونه خبريږي چې پکې خلکو ته مرګ جوړ لاوړي. امریکا د دې ترڅنګ چې د خلکو د محفوظ راایستلو د پروسې لپاره په هوایي ډګر کې خپل زرګون عسكر ګمارل او تر ډېره د هوایي ډګر دننه چاري تنظیموي، خو د ترهګرو ډلو په تیر بیا داعش د احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه لري. د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویل امریکایي قومندانانو ته هر اړخیز صلاحیت ورکړل شوی چې د یادو ګواښونو په وړاندې پوره چمتووالی ولري.
As we conduct these operations, we are sustaining the highest level of vigilance.
لدې سره هم مهاله چې موږ د عملیات ترسره کوو په هوایي ډګر باندې د داعش خراسان ډلې نور تر هغه ډلو د بریدونو په وړاندې ډیر لوړ چمتووالی لرو او بیدار یو. زموږ ولسمشر هم قومندانانو ته د هغوی د هر ډول امکاناتو د غوښتنې اجازه ورکړي څو د دغه بریدونو پر ضد تیار وي. د دوشنبه پر سهار وختي د حامد کرزی د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکو وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپل خلکو په استلو بوختي یو اعلامیه کې کړي. په دې آنلاین خبر شوی اعلامیه کې ویل شوی چې ډزې د ناصرګ د وسلوالو او د امریکا، جرمنی او افغان ساتونکو ترمنځ تبادله شوې. تر دې مخکې د برېټانیا پوځ ویلي چې د کابل له هوایي ډګره بهر د تیرې یوې اونۍ په ګډوډۍ کې لږ تر لږه وو افغانان وژل شوي. د ناتو یو چارواکي بیا ویلي په تیر وو ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا شل افغانان وژل شوي چې ځینې په ډزو وژل شوي او ځینې تر پښو لاندې شوي. طالبانو په کابل کې د رواني ګډوډۍ پر اپر امریکا او ناتو متحدانو یا چولې. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیشن مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅ څوک محصور نه دي، هر څوک کولای شي د دنیا ارګوټ ته د ویزه او پاسپورت لاري لاړ شي. د راپورونو لمخې لزګونه زره کسان چې پکې اسناد لرونکي او بیا اسناد خلک شامل دي د کابل هوایي ډګر شاوخوا ټول شوي. د خلکو دی هجوم ځینې زړه بګنونکي پیښې هم رامنځته کړي چې یوې پر روانه الوتکه کې د لزګونه کسانو نخلیدل او بل یو پیښه له الوتکې نه په نیمه هوا کې د هغو کسانو رالویدلو چې ځانونه یې د ټایرونو سره کلک نیولي وو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کونړ اوسیدونکو وای د طالبانو لره تک سره په دې ولایت کې امنیت ټینګ شوی، جګړه پای ته رسیدلې او غلا او اختطاف کوونکي هم ورک شوی دي. خو دوی وای چې کاروبار لا نه دی پیل شوی. د دوی په وینا له هم یو شمیر سوداګر او دکاندارن خپل دوکانونو ته نزي د چې الاتی صداي په دې راپور کې واوري.
د کونړ وسیدونکو وای په خوا به هر ورځ د جګړو لسنګورونو د ځوانانو مړی او ټپین راوړل کېدل. میندې به بوري کېدی، میرمنې به کونډې دي او ماشومان به یتیمان کېدل او زیات کورنۍ به د غم پر ټغر کې ناستلې. خو له کومې ورځې چې طالبان واکمن شوي په ولایت کې جګړې او وژنې ختمې شوي. د اسدآباد اوسیدونکو سید متبر خان وایي
مخکې به ډیر شهیدان به وو او ډیر زخمیان به روانو. موږ چې به کله د امبولانسونو غږ به مو اورېدلو ډیر په توشش کې به وو چې د چا بچی به شهید شوی، د چا ورور به زخمي شوی، د چا کور کې به غم پیدا کیږي، د چا ښځه به کونډیږي. الحمدلله اوس هغه چې کومه دی هغه ارزوګانې ټولې ختمې شوې دي.
صاحب الله همت په اسدآباد کې د ټوکورو پلورنځي لري وای د دې ترڅنګ چې په ولایت کې جنگونه ختم شوي ورسره غلاګان او اختطافونه هم پای ته رسیدلې دي.
غلاګان بم کېدل او ویره ډار بم اختطافونه بم کېدل. اوس هغه ډار چې غل منځ تللی دی اوس ماشاءالله کونړ ټول افغانستان ماشاءالله خپ امنیت کې.
دوی له ټولو هټیوالو او سوداګرو غواړي چې خپل کاروبارونو ته بیرته راستانه شي. د دوی په خبره چې په بازار کې د غریب او د لاسي کراچیو چلوونکو مزدوري همدی دکاندارانو پوري تړلې ده. صاحب الله همت
زما غوښتنه ده دغه دکاندارانو څخه هم ده چې باید دی راشي خپل دکانونو ته درڅو د غریب او بیوزل کار ورسره وشي. ځکه دل د ډیر بیوزل خلک دی په کونړ کې. اباځي خلک شته چې ټرالۍ چلی، لاسګاړي چلی، ډیر خلکو کارونه ورسره خکېږي.
طالب چارواکي هم وخت په وخت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. او ورڅخه غواړي چې لزلونو ویره بهر کړي او خپل کاروبارونو ته ستانه شي. د کونړ والی حاجی محمد عثمان په یو غونډه کې خلکو ته وویل
خپل عادي ژوند ته راوګرځي، خپل کاروبارونه کوي، خپل تجارت کوي.
په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو یو ونی پوره شو، خو لا اوس هم بانکونه او مهم مارکیټونه تړل شوي. که څه هم چې طالبان په هر غونډه او بحث کې له خلکو د کاروبارونو د بیرته پیل کولو غوښتنه کوي،